سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمه کې درده شي د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو وی اداري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف بی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دای د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2020 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 3000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دوه ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګونې وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. باختر خبری ایجنس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکس پاڼه په ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له شمېر ښځو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایل خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او روپی ټولنې ترمنځ په بیلابیل برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
څنګه چې د اختلافاتو خبره سیده هغه د نجونو د مکاتبو د شوزو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډۍ راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کړتل راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجد تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي شمېر طالبان د ملای بتل اخونزاده له کړنو او پالیسیو نه خوښ دي. نور حال د فیسبوک می په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې خواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکړو افغانان د پاکستان مراد د شکونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا ده واقعیت ده. او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت دا باید په دې باندې څوک هم شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګنډ لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نه د موږ ملګري باید وارخطا سي، نه افغانان وارخطا سي، نه د موږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آندې رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډېره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نشي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ غور اخواته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا سينوس یا پټو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو او رادیوګانو مطبوعاتو ته نو راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی په لاس کې زور او ځواک دی، دا غوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم غړې پوری نه دی کچه تر رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ورواچي یا یو بل خوش کی، و هغه کچه ته نه رسیدلې. البته د دغه سي ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مختلف عباسستانکزی چې هغه دا د المیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایست دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سپام دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي؟
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا هغوی کې یو عباس ستانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وینه ده بارنی او نړی سره دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي زله ډیره وخت ورسره په دی وټوانې دن په دی پویسم دوی فکر کوي چې کچیرته شذ راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ ده، بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنی په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکسینه او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ.
یعنی پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سیده زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سي په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودل شي.
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اول سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپل خبري رسنی ذکرولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت تسترګي پلار دنو د عباس تانکزی په چیر یا ځینی نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي، ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا ژغ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت ته داغه دا دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنی ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الوي.
ته چرشنو کې خغلې میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و.
مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو په یوه تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پراته لدی چې دقیق سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ. د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمین اسکالم د لویدیس په 200 کیلومتر کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي کنه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته. پر همدغه موضوع په پیښه کې لایو اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د ورسې جزئیات څه دي. سلامونه زخیل بل، سبا وخت بخیر کراته وای چې دغه پیخ په اړه ورسې جزئیات څه دي. تاسو الته په سیمه کې تر دې دم پورې څه لیدلې دي؟
نو وعلیکم السلام. دغه پیخه نن ورځ 12:30 بجې په ځای وخت رامنځته شوه. یو وسلوال سړی چې د سره په اصطلاح اتومات وسلوا پولیس د وسلې جزئیات نو ورکي، خو وای چې اتومات وسله ورته او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځیر چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې په کې سویډنی شب زده کوي او نورې برخه هم لري چې په کې د نورې ته صحیح زده کړی او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو خونځیر دغه په ځای وخت 12:30 بجې دغه خونځی ته نه وتلې او په بي ګنا زده کوونکو یې خپل وسله راولې ده وشتلې دي. د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکوي. سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پوزیان وایو. دوی هم راغلي دي سیمه کلن د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپیرټ شوی ده، یعنی د محو شوی ده، هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او او په د خو او شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي. هلیکاپټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کیږي کې نیو پاتسي. نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمېرې له مخې نه چې ویل کېږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه. د دغه کوم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرمه یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي. وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس فرانس واورې د پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده، شخصي مسله ده یا بل څه دي. نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبریالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه وه. نو 15 کسان د یوې شمېرې له مخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپله مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی. ما خپل درې مړي ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول.
ډېره زیاته مننه ژوندې اوسئ. له پیښې ځای څخه یې شاید ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره د سویډن د پیښو په اړه ورسی جزا شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل هوایي ډګر یو شمېر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر کورنۍ نن ازادي رادیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغه کورنۍ ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو. نور حال په دې راپور کې
یو شمېر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبه په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمانی دیگه ازدحام بود.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېری وي او الوتنې هم غیر منظمه شوي وي.
د کابل ښار یو بلې اوسیدونکي کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي خو خبره یې د ورتاک اجازه نه ده ورکړل شوې.
ما رفته بود میدان هوایي فامیلا از حج عمره می آمدن. امسا بسیار گدوودی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی و زکا کورنه موله حج نراتلا. نن سهار دیر گدوودی و پوزی موترو تگ را تک و او موږ یې پرې نه خودو چې دنه نولار شو. هماغلته په ساعتونو په تمه وو پوه نه شو چې څه خبره وه. چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبروري په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډیر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیر هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسی تاییدولی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملی شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ د ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي غاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسه کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ترامپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس پشان لخپل خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ترامپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 0% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ترامپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ترامپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نه درتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولې ترنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نن درتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه ننداره ته خوده شي چې مسولین د مطالعې د دو تراژوندې کولی و مهمه حادثه بولي. پورته وخت کې شمیر کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ عزت کارونه او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیګه کړي، خو دا ډبل نندرتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولې په نوم د درې ورځې نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا مو تقریبا اویا قانون لرو د کپروشان چې اویا قانون د ټول کوم دغه ترا امد کړی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون ل تنظیمونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سیبي چې موخه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې خلک او کتاب سره نږدې کو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دا دی د درو ورځې د فارم د نندارتون جوړ کړی د کتاب پروشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هرغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولای شي. تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه، کتابچې، بستې، قلمان، باسکلان چې کمپیوټر دی موبایلونه چې
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لاري هو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په حساب د هر شي لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، هغومره د خلکو توجه ورته راجلبیږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د دې لرو په حساب باندې چې د فیسبوک نړۍ ځای به همدغه کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د هغو راویښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه شوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچیري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات سي، نو دوی بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب لرونکي خو ټول تړلې د کتاب د پلوره پورې دي چې خلک ګران سي مطالعه وکړي. که دوی تشویق زیاتېږي زموږ کتاب لرونکي خامخا پرمختګ کوي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د پلورونکو لپاره هم ګټور دی او پاتاسو زموږ د هیواد د ځوانان لپاره او زموږ د هیوادوال لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل ما لازم شول کوټ پولیس باندې کې لازم لار دی نظر خراب چې داسما خبره نشر کې چې دوه مسولین یواري لازم لار دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخره د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ پټرول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندست ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلام د روزکان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزکان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برق راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا ستر نه دي پسې ګرڅولی، نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت پښول سوالی دی کوم وخت چې بارانونه ستلبونه راځي نو تاغه مرګ جوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پیښیږي او به هغه ولسوالۍ نو لټرول ولایت د روزګان لږ کچکیته. نو برکه نور څه متغزیدلې دي تاوان د روزګان دی مشوای چې تاوان دلته راځي نو خو ګټه دې راځي. مننه چې زما پیغام نشر ته وسپاري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ترونه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه ستاسو لساته په ازادي رادیو انټرنیټ ډاٹ کام کې واوري.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجو شې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې اوس هم پام کړئ د دې محل خبرونه. د طالبانو حکومت ادا کړی چې د دوی برابرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو حکومت وایي زبیله مجاهد تیره شپه په یو ټولنیز رسنۍ پاڼه کې په بحث کې ویلي چې د دوی چارې له کورنۍ اختلافات پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل ښایي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په یو اجرایي فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پیسفیک د برخې مشر پیو سمیت نن په جنیو کې یوې خبري غونډه ته ویل چې د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډیره اندېښنه لري. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان جوړولو خبر ورکوي. مختار خبري ایجنسی چې د طالبانو اداره کوي راپور ورکړی چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي نن په یو غونډه کې ویل چې د 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کول ته تیارای دی. د نوموړي په وینا باندې پاکي د دې پلان یو بل برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی مسوغوختي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد مبارزې په برخه کې د نړۍ د لاسوځینګلو هیوادونو لړلې ده. د روان هجری لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو او بي وخت بارانونو د وريدو له کبله زیانمن شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه. د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خانای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتی دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بر پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کیږي واده ورته کیږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکي هم وکړي دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت ولوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان د اړکړی دي چې کوښښ د شوی انجنیری پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخ کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره لکلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاک له د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي او ته وایي چې یعنی موږ دوه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کړي دغه رقم اشخاص سره، دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکشته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس هو نه دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. کچېرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده، وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بې روزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما ټوله، هر وار چې دی د څوند ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. د لیچې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استه، د هغې مصرف بیا ته جلا کې. دغه پیسې چې د تور پاتې دی، بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته دا ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دی کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دیته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، وغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند دومره خوږ، او دا عمر خو یو ټاکلې موده لري. دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورئ، لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12-13 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یې پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مې روان. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و، یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې و، کله سور ورځې اختر ته پاته وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیت لرمه. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دامه بس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر
او کوم څه راته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و دره منځ کړی او دغه ټول چاره مخکې اوسي، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلی فارا کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی.
سلوب سه، آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړای چې د انجلې و د دې پرتل مصرف څخه سره ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه درکوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او ځم هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه وشه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نمبر مزه کا اغه خرڅ کی یو څه پیسې دی چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط پرې شو ټوله ورته دا ناوی درولل وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا ولی موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یا او دا ټوله د کال شرکه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان وو مخ ته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی وو ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور بدیږي په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تا ماته هیڅ نه دی پریشي نو زه دا ستا شانت ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پشته نظم څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخ کې مجدلې زواده درلودې سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی خسر دی په یو موزک کړلې ورته ویل چې دولس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوځي اغه ځوانم را ولار ضرور ته زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره و او زما درې جوړې کالی د اغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړل د اغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زمان و د زمان دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یاد بیرحمه کچک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابره وي
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیار لس څوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه موږ هر ډلیز وده د شپش قوم او وکوم اته قوم د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د دلیز واده زوم ته زموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر او غنی پوخ ماش ولر ا دې اکلی باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي دوه هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځین مشتوی چې موږ په دلیز واده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواده موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځلس کال دی یا ډیر لس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران هم دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواده یا په جرګه باندې ورغلی درېم دغه برنامه د کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده ک په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاطر وکیل مرکه راوسته و سلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ واده تاسو راته ترتیب او تنظیم کړی او کینجونی مراجعه تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي
تقریبا اتن لاس کال مخکې یوازې هلکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لاس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپږ ساتلس لکه یا شل لکه کیږي زه ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلار د ځان سره راوستلې وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نیسو
دا کوم څه تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو راستر بلې نورم ضعیفه کیږي دا لګښت تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لاسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت د لیز واده اعلان وو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څونه یو زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه کالی نه یو خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورمه تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راووي چې ز ار نه یو زوم ته 15 کلام شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راووي چې ار نه یو زوم ته 2-2 اتر ورکو بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکې ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکا میسه څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویان ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مورته تړو او توفې مورته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوسته راسو آیا وسم د سټو ستې تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملاماتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خو به پوري د کالو پرنزل تر ماشینه پوري تر خیاطۍ تر ماشینه پوري تر کالینې پوري د آشپزخانې لوښو پوري د امام تر وسایل پوري یعنی هر هغه څه چې و نای وزومی استفاده کی تر قران عظیم شان تر جاینماز دا مکمل مجنای وزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواص ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د علاماتون کی رواجونه د تصدیر سختی چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براته دی دام یو رواج دی روجاته دی دام یو رواج دی چې نای وزوم زوم و نای ته توپی زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نای وزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو د بل کورته دوستان سره بول دی شالاندخته دی سلام کنه دی جمعراتی دی داسی بشمار رواجون دی چی مساریب د واده څخه لش کم وی یو ډیر ادی واده چی یو څوک یی د کوزدی د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر 12 لکه افغانی د هغه کمه کمه اندازه ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چی درې څلور اولادونه پیدا سوی پر هغه سربیره باندې خوریواج دی پاتاسو دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولوار او کم شرایط چی خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجون دی چی دغه ولوار ځینې اخی د زوم څخه ولوار اخلي بیا د شان په دغه کور کې ورکی چی 50 کال ورسته لا هم د نه استفاده کوي
ډیر مرنه سیلاب سه محترم په دی لا چی د تاسو دغه زحمت در خارج به افغانستان که ده ناسم دو ده مخنیوی لپاره کوی او کسانو سرم راسته کوی چی دوی پر اختیار سر ضرورت لری دیت دوام ورکری او امده طول افغانانو هیله دل تاسخه یوان نره مننه تاسو زوندی و سلامت و سی
استاد طول کارو ستاین کوم او مننه کوم چه خپل زن موقف کرده و دغه اجتماعی ستونزو تا لرده حل ورد پیدا کوی ده میجا پر مخ بندی راولیه پر اغا ستونزو بندی جا غیجیه
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
ترپایا خلای خلای جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت